ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې شوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 12:00 ته پوسر بیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 13:15 په اوریدل شي. نوري اس نوري مودا خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د ورستیو نښتو له حاله مخبرو په لسګونو وسلوالو طالبانو نن سهار پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې وایي چې له توقیفه د کابل بانک د لوی پوروړي د خوشي کېدو خبر نه دی او دا یوه سیاسي دسیسه ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم د افغانستان البته راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سطل په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې ده. مخکې له دې چې د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې د اداري فساد په اړه ادعاوې وڅېړي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال وکړي. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د هلمند په امنیتي وضعیت کې به ښه والی راشي او په دې هدف یې هلته میشتو امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د باباجي سیمې په ګډون د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جګړو راپورونه ورکړل شول او په یوه تازه پیښه کې د سنګین د ملي اردو 15 سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې د اداري فساد په اړه ادعاوې وسړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه وویل
د حجاجو د انتقال پروسه کې د فساد شتون په حق له د مواصلاتو کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسړي او مجلس ته رپورت وړاندې کړي.
له دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فایق ویلی و چې دا سیاسنات په لاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسون مشر داوود سلطانزوی په دې پروسه کې فساد کړی. نوموړي وویل چې ټول داوطلب شرکتونه هر ساعت پرواز لپاره $8,600 نرخ وړاندې کړی و چې ښاغلي سلطانزوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر ساعت کې $2,000 په وړاندې په اندازې قرارداد کړی، خو ښاغلي سلطانزوی په دې اړه تروسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عکیفي نن په یوه غونډه کې وویل د دوی اټکل دا دی چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو باندې $150 میلیونه لګښت راځي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو د لوړ لګښت دوی اندېښمن کړي او هڅه کوي چې د ځینو اصلاحاتو او نورو اقداماتو له لارې دا لګښت راکم کړي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړې کې درې افغان ځواکونه هم وژل شوي. نوموړي وویل چې جګړه له نن سهار راهیسې پیل شوې او تر اوسه روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سن ډینیس سیمه کې سوی او ورسره د چاودنو او ډزو ژغونه هم اورېدل سوي دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید ابا عود چې د پاریس د بریدونو یو تنظیموونکی بلل سوی دی. د راپورونو له مخې په نننی یرغل کې دوه مشکوک کسان وژل سوي او 15 نور نیول سوي دي. په وژل سوي کې یوه ښځه وه چې ځان یې د ځانمرګي واسکټ په واسطه والوزوه. په دې پیښه کې 3 پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې ویلي په پاریس کې د نومبر د 14مې بریدونو مسؤلیت دوی اخیستی چې 109 تنه پکښې وژل سوي او تر 350 ډېر ټپیان دي. فرانسوي چارواکي وایي په هغو بریدونو کې 8 تنه مستقیما کلوه خو زیاتوي په ویډیوګانو کې نه هم احتمالي کس هم شودل کېږي چې شایي په بریدونو کې ښکېل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول استاینه وکړه او وایي د لمسکو څخه غوښتي وو چې د روسیې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. اوباما نن په مانیلا کې د یو خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې لا هم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له روسیې سره د امریکا اختلافات پر ځای پاتې دي، خو زیاتوي چې د ویانا په غونډه کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې روسیې یو رغونکی رول درلود. د ویانا غونډه د سوریې د بحران د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړه سوې وه. اوباما ویلي که چیرې پوتین د خپل پوځي ماموریت تمرکز اصلي ګواښ ته واړوي چې د ده په خبره د اسلامي دولت ډله ده، نو دا به هغه څه وي چې موږ یې غواړو. اوباما دغه راز د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د فرانسې د بریدونو ډېروالی هم وستایه او وویل چې امریکا به له خپل دغه متحد سره مرسته وکړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی، د هغه هیواد لوی څارنوالۍ مرکزي بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی یې شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوې مسافر وړونکي الوتکې کې بم ځای پر ځای سوی و. دغه الوتکه تیره میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 تنه سپرلی یې ووژل سوه. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې مسؤل کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي تر څو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه سي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
Да и вы по Сурии, когда террористану по вранде по махарбовой мамурят сара, таси да Русии, ау да хага да вагуру, де факвы. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلی یو ګروپ تیر میاشت د روسي الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت منلی و. او په عراق کې کردستان سیمې د استخباراتو مشر هیله ښودلې چې د پاریس د تېرې اونۍ بریدونه به لویدیځ هېوادونه وهڅوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا نور هم ښکېل سي. مسرور بارزاني بي بي سي ته ویلي چې د اسلامي دولت ډله له ځپل کېدو سره سره هغه سینه د کمزورۍ سوي چې تمه یې ده. هغه ویلي که چیرې لویدیځ قدرتونه په بشپړ ډول په دغو جګړو کې ښکېل سي، نو د اسلامي دولت ډله به په څو میاشتو کې ماته سي. بارزاني زیاتوي چې دغه ډله به په مختلفو ځایونو کې سیمې له لاسه ورکړي، خو البته چې هغوی به د تروریستي فعالیتونو لپاره له بېلابېلو میتودونو څخه کار واخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. ولاندې په خبرونه کې اوریږي په لسګونو وسلوال طالبانو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ حمله کړې ده. په ولس جرګه کې د سرپل استازي دا کوي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې وایي چې له توقف د کابل بانک د لوی پوروړي خلیل الله فیروزي له خوشي کېدو خبر نه دی او نه هم د دې ښار جوړولو وزارت ته ویلي وو چې له هغه سره د په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو قرارداد وکړي. د هلمند ښوونې چارواکي د نامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي، نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
په پکتیا کې هم نږدې 10 ښوونځي تړل شوي دي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته لاړ شي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. او دغه راز د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم د تخبرو د بدخشان چارواکي وای په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته تر اوسه هم روانه ده. د دغو چارواکو په وینا په نښتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. مخکې له دې چې یمګان د وروستیو نښتو له حاله مو خبر کړو، کابل ته ځو. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاحکار دنده تعلیق کړې ده، نن د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته غوښتل شوی و د پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل. محمدي په دې تورنو چې د کابل بانک له لوی پوروړي خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په قرارداد کې د مهم رول درلوده او د ښار جوړولو وزارت ته یې په څو وارې مکتوبونه استولي وو چې له خلیل الله فیروزي سره دې دغه ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي. وروسته له هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول او د فساد موضوع مطرح شو، ولسمشر د یوه فرمان له مخې نوموړی د خپل حقوقي سلاحکار له دندې البته تعلیق کړلې، دندې د په موقته توګه وځنډول او یو کمیسیون ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. محمدي نن د مشرانو جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړې دي او دغه راز د ښار جوړونې وزارت هم په ځینو مواردو تورن کړی دی. صفي الله ستانکزی دې غونډې ته ورغلی و او همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، محمدي د خپل ځان په دفاع کې څه وویل؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ولسمشر حقوقي سلاحکار چې اوس یې دنده ځنډول شوې ده، نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو په کمیسیون کې وویل چې د خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه باندې په مکتوب کې هیڅ هم نه و لیکلي، بلکې په مکتوب کې له نبیزاده وردک شرکت سره د تړون په اړه باندې ښار جوړونې وزارت ته امر شوی و. ده وویل چې په دې برخه کې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری ګرام دی او په اړه یې باید هغه خپله ځواب ورکړي چې ولې خلیل الله فیروزي سره دغه مکتوب دغه تړون لاسلیک کړی. د دوی ویل چې د ښار جوړونې وزیر هیڅ کله د حق نه درلود چې د خلیل الله فیروزي سره دغه مکتوب یا تړون لاسلیک کړي، بلکې دوی یوازې له نبی زاده وردک شرکت سره د تړون اجازه ورکړي. وخت چې د ښاغلي محمدي غږ وورو،
ما کار وزیر رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس
خلیل محمدی وای زده وزیر خبر ردوم چې زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فیروزی سره د تړون لاسلیک کولو خبره یاد شوه ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فیروزی سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوبه داسې خبره ثابت شوه، زه مسودیم. د ښار جوړونې وزیر د حق نه درلود چې له خلیل الله فیروزی سره خبري وکړي او نه یې د حق درلود چې له هغه سره خبري وکړي. بل شکه هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی چې د نبی زاده وردک ودانی شرکت سره تړون وشي. خلیل الله فیروزی هیڅ په دې معاملې کې نه دی راغله. بلې خغلی نوري، لکه څنګه چې محمدي صاحب ویلي، په دغه برخه کې خغلی محمدي ټول تورونه برته په څو کړي واچول او ویل چې په دې برخه کې د کابل بانک د پوروړي څخه د پیسو د ترلاسه کولو په برخه کې کوم ټاکل شوی پلاوی چې له هغه ادرسه د دغه مکتوبونه لیګلی وو او په مکتوب کې داسې نو راغلی چې له فیروزي سره د لاسلیک کوشي دغه تړون. همدار از ویل چې زینی کړي چې دای به په بلې
سنګزه صاحب، بلې مهرباني وکړئ تاسو د ماور کې
بله د ویل چې ځینې کړي غواړي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چې کابل بانک یو غټ جز دی د ولسمشر او د یعنی د خپل محمدي نوم بد کړي او دا هغه هڅې چې بالاخره دغه یو رنګ راوړ او دا وایي چې دغه هڅې به ناکامه شي. د دې ترڅنګ د ښار جوړونې مشاور هم راغلی او حقوقي سلاحکار هغه ویل چې په دې برخه کې له ما سره هیڅ راز مشوره نه ده شوې. دی حقوقي مشاور په توګه باندې چې آیا له یو بندي سره چې لس کاله بند پی ختلی دی له هغه سره قرارداد کې کنه، بلکې په هغه ټلویزیون کې چې دغه خبرونه راغلل یا راپورونه خپاره شول په ټلویزیونو کې ورسته له هغه ما وکتل. دغه وزارت سلاحکار ویل چې محمد ضیا نورخیلو د ویل چې د همدار دغه هم له حقوقي پلوه ناسمه او غیر قانوني خبره وبلل چې له خلیل الله فیروزي سره دغه تړون لاسلیک شوی وي. البته د ښار جوړونې وزیر څه وخت مخکې بیا مشرانو جرګې ته ځینې مکتوبونه استولي او په هغه برخه کې ویلي وو چې خپل عبدالعلي محمدي دوی نه غوښتنه کړې ده په مکتوبونو کې رسمي مکتوب دوی ته لیږلې څو ځلې چې دغه قضیه له خلیل الله فیروزي سره یا دغه تړون له خلیل الله فیروزي سره لاسلیک کړي.
بلې استنزای صاحب، دلته محمدي وایي چې ما هیڅ کله په دغه مکتوبونو کې چې د ښار جوړونې د وزارت ته استولې د خلیل الله فیروزي نوم نه دی اخیستی. یوازې د هغه شرکت چې د دغه خار جوړولو د خار جوړولو وزارت د دغه خارګوټي په جوړولو کې ورسره قرارداد کوي د هغه نوم وړای دی. اوس تاسو وایي چې د خپل د خار جوړونې د وزارت حکومتي سلاکار هم بله دای وای چې زله دغه مکتوب نه خبر نه يم دا ولید دغه تناقض رامسته کیږي.
بله باید یو شی واضح کړم او په دې باندې تاکید هم کوم چې اوریدونکو ته واضح شي. ښاغلی محمدی په خپلو خبرو کې لکه څنګه مو چې کلیپ هم پلی کړ وویل چې له نبی زاده وردک شرکت سره د تړون د لاسلیک کولو خبره شوې ده، نه دا چې له خلیل الله فیروزو سره د تړون لاسلیک شوی وي یا د تړون د لاسلیک کېدو جواز ورکړل شوی یا دا خبره پغې کې راغلې وي. د خلیل الله فیروزي نوم په دغه مکتوب کې راغلی دی خو نه دی ویل چې له ده سره دغه تړون لاسلیک شي، بلکې دا یو سهمدار دغه برخې بلل شوی و. ښاغلی محمدی ویل چې په دې برخه کې له ده ناځینې پور راټول شوی هم دی دغه مسله دوی یاد کړل. خدای و نه ویل چې په دغه سند کې د موږ اجازه ورکړي چې له فیروزي سره دی دغه تړون لاسلیک شي. او دغه تناقض ښاغلی محمدی ویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او د ولسمشر او د خپل دغه هڅې زیانمنې کړي او ناکام یو خي. دوی ویل چې ځینې لوی لاسونه دوه درې کړي په دې برخه کې شامل دي او غواړي چې دغه برخه کې حکومت بدنام کړي.
بله صفی الله سنگزه له تاسو نه مننه چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون د نننۍ د کمیسیون د نننۍ غونډې له حاله خبرولو نن د کمیسیون ته د عبدالعلی محمدی چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې ده ورغوښتي او دغه راز د خار جوړونې د وزارت حقوقي سلاکار هم د غونډې ته غوښتل شوی او دواړو د خپلو څرګندونو په اړه مو د دواړو د څرګندونو په اړه مو واورېدل. محمدی وایي چې دا یوه دسیسه ده خو د خار جوړولې د وزارت حقوقي سلاکار وایي چې دی له هغو مکتوبونو خبر نه و چې په هغه کې د خار جوړونې وزارت ته محمدي استولي وو او ترې غوښتنه شوې وه چې په کابل کې د یوه خار ګوټي په جوړولو کې د خلیل الله فیروزي سره قرارداد وکړي. دی وایي چې هیڅکله یې هم د خلیل الله فیروزي نوم نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. تر اوسه پورې هم د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته وویل چې آیا جګړه بیا هم هماغسې په شدت دوام لري او د مرګ ژوبلو په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې نن سهار وسلوالو طالبانو له څو استقامتو د بدخشان په عمران ولسوالۍ باندې ډلهییز بریدونه کړي. دوی وایي چې اوس مهال د عمران ولسوالۍ په ښار کې دننه د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د بدخشان د امنیت قومندانې د امنیت امیر سخیدات حیدري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې تر اوسه پورې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه درې تنه دولتي ځواکونه. هغه وویل چې سیمې ته تر اوسه پورې تازه ځواکونه نه دي رسېدلي ځکه د ځمکې له لارې دغه ولسوالۍ لاره له یو کال راهیسې تړلې ده طالبانو له خوا نه. اما دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د چمتووالي په حالت کې څو هلیکوپټر دلته راشي او که د هوا وزید شوی دی به تازه ځواکونه عمران ولسوالۍ ته انتقال کړي. خو بلې خوا ته د بدخشان سیمه ییزو یو چارواکي چې د موږ ښودلو څخه یې ډډه وکړه هغه تایید کړه چې به د عمران ولسوالۍ سقوط کړې ده او اوس مهال د طالبانو په ولکې کې ده او افغان ځواکونه یعنې د دغې ولسوالۍ غرونو ته ختلي دي.
بلې اجمل آریان له تاسو نه مننه. د افغانستان په شمالي یو بل ناامنه ولایت سرپل کې د سرپل په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي بیا ادعا کوي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز له څه مودې راهیسې فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو بیا هم د بدخشان څنګ لوري نورستان ته ځو. په نورستان کې هم په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د دې ولایت د نورګرم او دواب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دواړو ولسوالیو ترمنځ لاره وسلوالو مخالفینو تړلې ده، او البته د تلاشۍ پوستې پکې جوړې کړي او خلک ځوروي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د غربي نورستان څو تنو اوسیدونکو په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو وسلوالو مخالفینو د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په غځېدلې سړک کې پوستې جوړې کړي، د خلکو د تګ او راتګ په وړاندې یې ستونزې پیدا کړې دي.
پوله پورې چې کومه ساحه ده، ټوله د نورګرام ساحه ده، مماله کې طالبان دي، ټول نو بس رفته امه د خلکو لپاره مشکل ده.
دوی وایي یاد وسلوال موټرې او سورلۍ تلاشي کوي، او هر څوک چې دولت سره تړاو لري هغه نیسي او ډول ډول نمونه پرېږدي.
حبیب الرحمن خبرې کوم، د غربي نورستان د دواب سیمې اوسیدونکي. د دواب او د نورګرام ولسوالۍ ترمنځ کوم چې لویې لارې دي، همدغه لارې کې تقریبا 15 کېږي چې طالبان لارې ته وتلي دي. غواړي چې هغه په همدغه لاره کې پوستې جوړې کړي، او څه پوستې جوړې کړي هم دي. کوم دولتي کسان په دې لاره باندې تېرېږي، هغو ته چې سخت دغه چې مشکلات او ستونزې سره مخامخ دي، سر یې په خپل موقعیتونه بدلوي. کله یو ځای کودرېږي، ګټا په نامه، دوران په نامه، او داسې دانشام په همدغه ځایونه کې دي.
یاد کسان دا هم وایي چې په لاره کې ناستو وسلوالو مخالفینو هټیوالو ته هم ګواښ کړی چې که چیرته حکومت پلوه کسانو باندې سوداګانې وپلوري، نو هغوی ته به هم د تګ راتګ او دوکانونو ته د سودا وړلو اجازه ورنه کړي. دوی وایي طالبانو په سیمه کې داسې اوازې خپرې کړي چې غواړي په نورګرام کې په همدې نوم خپل ولسوالي رامنځته کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې په یادلاره کې د دولت وسلوالو مخالفینو سخندونه پیدا کړي، او دوی کوښښ کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه خندونه لمنځه یوسي.
نم جوړ کړی دی چې د سیا غاحت او ضربت قوو له وقید لار نه لذي له صحو کې دا چې یو پوسه جوړ کړی دی، او هغه ځین لا تحديد دی مستقل باندې دی، او کله کله د شغل او جی لار ته مون کوشش شو اما غا شاهد فار یو سمعلین پیدا او نور دوام کو هغه صحیت نه یو زدم کسان باندې.
په غربي نورستان کې د نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ پرتی دي چې ډېری وختونه پکې د دولت وسلوال مخالفین راوځي او په لارو کې تلاشي کوي، دولت پلوه کسان ځوروي. خو تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د دواب او نورګرام او یا هم د لغمان او نورګرام له لارو په بشپړ ډول وسلوال پورته کړي، او یا هم هلته د خلکو د ساتنې دپاره امنیتي پوستې جوړې کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو. ازادي رادیو البته وو ورځې په اونۍ کې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 2269 او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال د افغان حکومت ضد وسلوالو ته انتحاري حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا دا نه مني چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې دغسې یو مرکز فعال وي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو د واسکټونو د جوړېدو حملو ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
ولایت سرپل د ولسوالۍ کوهستان با
د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډیرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولای شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي. هر ورځ د حکومت وسلوالو جنګیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یاد اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامن ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
څه موده وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود وه چې ماین شخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانات د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې څه موده وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشت دي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندان په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې د وی خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغه قومندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ رادیو ته وویل چې دوه کال وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتیې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچيري په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي.
ازادي راډیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 سالور دره شپاگیاو او یا هم 00400 22 یاو یاو 2 سالور یاو یاو 15.
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو د ملي پروګرام په اړه چې پرون ولسمشر د پیل اعلان وکړ، د کابل چاپي خپرونو دې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارموندنې د پروګرام څرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارموندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارموندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوب نه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي، ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکی ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډېر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې. د خبرونې په دوهمې نیمه کې په هلمند کې د ښوونې د بد وضعیت له حاله مو خبرو. د هلمند ښوونې چارواکي د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
په دې سربېره دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر هیله ښودلی چې امنیتي ځواکونه به د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه ډېر ژر د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره شوي اداري فساد په اړه اداوي وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډېر لوړ دی. د بدخشان چارواکي وایي په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پروانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان وژلي او 15 نور یې نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې او ویلي مسکو څخه تمه دا و چې د روسیې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. او کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي.
او اوس هم نجیبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې د افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله یې د هیواد په بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه شوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته ویل چې له دوو میاشتو راهیسې د ډالرو بیه د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه شوې ده. ښاغلي زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالرو د بیو پر لوړېدو اغېز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د خیو بازار ته په خوا زیات تر د کول. دوهم امنیتي وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتي وضع ډېر د ګواښونو سره مخامخ ده. او درېمه خبره هم دا ده چې زموږ د ګمرکاتو عواید کم شوي دي.
ښاغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالرو او افغانیو ترمنځ د توازن د رامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میگاواټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه به په دوبۍ کې د طلبۍ ته وړاندې او په شپږ میاشت کې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي غالب په خبره د دغه پروژې له تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکي او د صنعتي پارکونو اولین د 10 میگاواټو شمسي برېښنا څخه برخمنسي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤلین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلي دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,400 ټن سیمنټ تولید کړي وه. ښاغلی سروري وایي چې د روان کال په لسو میاشتو کې د دغه فابریکې د تولیداتو سطح 1,640,000 ټنو ته رسیدلې ده. ښاغلی سروري د سیمنټو د تولیداتو د زیاتوالي لامل ښه مدیریت، د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 22 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني، یو سعودي ریال 12 افغاني 95 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 410 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله.
له نجیب زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام د خبرو د غرض د ایران لارې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیر بیا د ایراني چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند ته. د هلمند ښوونځي چارواکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د نوي ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له 40,000 زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د هلمند په دوو ناارامو، نوزاد او موساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ ښوونځی نه دی پرانستی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند ټولو 330 ښوونځیو څخه 115 د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي، خو د وروستیو ناامنیو د 150 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 2,414 زده کوونکي پر کور کښېنول. د هلمند پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نسي تازه تړل شوي ښوونځي نسي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل شوو ښوونځیو څخه 2 په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې 14 په ندالي، 15 په مارجې، 2 په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نبودن نه دی بند شوي، د معلم د نبودن نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستې ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام له لارې د نامنو سیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو، استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې، او هغلته موږ دوی تباره تدریس شروع کورته.
کچیر په ندالي، مارجې، ګریشک او په خپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې ناامني دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل شوو ښوونځیو شمېره 155 ته رسېږي چې په دې ډول د ټولو 330 ښوونځیو څخه یوازې 223 ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالي او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې 10 ښوونځي تړلې دي. دا ښوونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلې پاتې دي. دا چې علت څه دی تفصیل یې له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومو دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې 28 بیلابل ښوونځي تړلې پاتې دي. د پکتیا پانی رئیس لوکمانی حکیم حکیمی وایي چې د دې ولایت په بیلابلو مناطقو کې 28 ښوونځي لام تړلې دي.
تقریبا تر 28 ښوونځي د نامعلومو دلایلو مخې اوس هم بند دي.
نوموړی دا نه مشخصوي چې ډېر ښوونځي په کوم اساس تړل شوي دي، خو وایي چې د امنیتي او قومي مشکلاتو پر اساس دا ښوونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمي
وجه د پکتیا په ټول ولسوالیو کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل ځینې استادان هلته نشتون لري، مسلکي استادان نشته.
د ده په خبره هڅه یې پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوي ښوونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي، او دی له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د قومي مشرانو علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي د هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي.
د دغو اته ویشتو تړل شوي ښوونځیو په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلي پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانانو ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناستو غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځیو سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تن ځوان او مدني فعال خالد وایي چې په پرله پسې ډول یې دا غږ پورته کړی دی چې د معارف په چوکاټ کې فساد لا هم په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه یې چا غږ اورېدلی او نه یادو ستونزو د اواري لار پیدا کړې.
اوس هم اداري فساد شته د معارف په برخه کې، نورو برخو کې، یوازې د معارف په برخه کې 28 مکتبونه اوس هم تړلي دي. په پکتیا کې موږ د مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو پلاوی راولېږي او دلته تر څو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی او د فساد له امله ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کیږي چې 28 مکاتب بند وي، د معلمینو امتیاز یعنې معاشونه او نور چیرته ځي او څوک اخلي؟
د ده په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپله ولایتي شورا معارف چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه ښایي ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځیو د خلاصون په اړه هم اقدام وکړي. له تیرو دوو کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر 28 ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو دغه او دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 ته اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر همدې چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات یې د فرشته جلالزی په راپورټ کې.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي
اولین خاطر تلخمندی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان له موټر کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې ورتوګاته چې د پوځیانو اړه ده ولېږدولو. موږ افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په 3 میکرویانو کې د خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تیری شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یو کمپ کې اچول شوی و.
کارای شو خیر پشمه بار سر افغانی پاس میکنن در حال خودشون کارگر داشتن
دیوائی پر افغانانو ایشاقه کارونه کول خپل کارگرانی حتی لکار اسپا مول او پر افغانانو به تشنابونه پا کول پا کانونو که کار کولو تا مجبوره کول ملگریم لتونه هر افغان کدوال تا چی پا ایران که پروتوی دمیاشت $300 ورکوی خو هغوی با یو موتوری جی دو تنو تا ورکولی د ایران ساتون که با نیمه وچه مره پا دو تنو ویشله نجدیو چی زینی خلق للوجی مرسی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده.
ما با اونا در این رابطه صحبتهای را داشتیم. خب حالا قوانین داخل
مجد قانون لمخې دا مسله له ایرانی لوري سره مطرح کولای شو خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې که چیرې افغانستان ته ستانه نشئ سوریه ته به ولېږدول سئ څو د سوریې د حکومت په ملاتړ جنګ وکړئ. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاسته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولی ته یې لېږدوي هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنګ لپاره وروستي حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي که څوک غږ پورته کړي وهل او ټکول کېږي حتی ډزې ورباندې کېږي. د آزاد اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریې جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هېڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایرائی بی اساس گرنده و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي پولیس د ځی قربان دي کولای شي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاوري اروپایي هیوادونو ته وشتدي خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی ویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غشتلی چې له ختیز لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15 لک افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120,000 نفر تردید داشتیم.
د کال لپاره رئیسی یو لک شل زره کسان د حقوق خپلو هیوادونو ته واستول شول. د حقوق د هیوادونو سرحدي ساتونکو ته وسپارل شول. خو د ارقامو پر اساس یوازې 10% یې خپلو هیوادونو ته ستانه شوی او هلته پاتې شوی دي. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ویاند ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درناوي پر اساس وي. افغان ځوان زبیح الله وای یو شمیر خپلوانو یې چې د ایران لاري اروپا ته تللي په لاره کې ډیر زحمت لیدلی او شکنجه شوی دی. زبیح الله وای ګڼ شمیر خلک په دې پوهیږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسیدو نور امکانات ډیر محدود دي. زبیح الله وای په سلو کې 10% ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تیر سم خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ور مړ شي. زبیح الله وایي چې د ایران له لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل
خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې د هغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پامدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځایونو کې دولتي واکمني نشته چې دیځنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که وم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو، چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عواملو د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شک دا خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دا ژوند خپل یو پاکاله یو هیبت ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دا خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافیتیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک به تک ونشي کولی، د خوندیتوب ونه لري، نو بې شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته راوړي، او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا مخنیوی ونه شي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونه ښیي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونه سپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې له بنیاد په دې وتوانیږي چې زموږ دولتي ارګانونه یعنی کشفي ارګانونه په دې وتوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي، متاسفانه په دې نه دي توانېدلي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویلو چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسئلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره له دې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزې یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف کړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لاسه هم د جسماني لاسه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټوله کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
خی رگ چه دخ کری اید به ما خی